السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه تر 3 بجو د چی خبری برخه د نیم ساعت لپاره ده. زه صالح د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونه کې ورته چی ولسمشر احمد کرزی نن ویلي چې وسلوال طالبان هر ورځ له عالی رتبه امریکایي چارواکو سره په قطر کې خبري کوي. د سیمې او نړۍ په خبرونه کې ورته چې د پاکستان په شمال ویدیس کې د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې دوه تنه مشکوک سختریز وسلوال وژل سوي دي. د فاکلند په جزایر کې چې د اوسیدونکو شمیر زیات نه دی، په دې اړه ټول پوښتنه کېږي چې آیا دغه سیمه د برېټانیا تر واکمنۍ لاندې پاتې سي او که نه. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه له محمد قاسم سلامل څخه اوري.
السلام علیکم. د هم تر دمګړې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی وای یو شمیر هیوادونو ورته د هیواد د ځینو کانونو د استخراج وړاندیز کړی. راپورونه ښیي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې لا هم د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. او د افغانستان جمهور ریاست د لوړو زده کړو وزارت د دنده سپارلې څو په ناامنه او دوهم درجه ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغینو ته د کانکور د ازموینې د آمادګۍ ځانګړی پروګرام برابر کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی وای د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو ورته د هیواد د ځینو کانونو د استخراج وړاندیز کړی دی. ولسمشر حامد کرزی چې نن یې د ښځې د نړیوال ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د هیواد اقتصاد اوس د پرمختګ په لور روان دی او زیاته کړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ټریلیونونو ډالر په ارزښت کانونه موجود دي.
منابع بسیار هنگفت داریم در زیر زمین خود در هر گوشی افغانستان.
په هر ځای کې ترمزکی لاندې د پاموړ منابع لرو. د امریکا په ګډون ځینې هیوادونه لا وړاندې موږ ته لیکي فلانی شی موږ غواړو. اوس یې موږ ته لیکلي دا چې موږ او تاسې متحدین یو، نو ستاسو ترمزکی لاندې فلانی موادو ته موږ اړتیا لرو، بل چا ته یې مه ورکوئ. ما ورته ولیدي چې راځي بیا خبرې سره کوو.
ولسمشر کرزی د خپل وینا په دوام وویل چې افغانستان اوسمهال د بشري ځواک له کمښت سره مخ دی او په خبره چې ورځ تر بلې په دې بهیر کې هم پرمختګ کیږي. راپورونه ښیي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته اوس هم روانه ده. د لاجورد د کان د ساتنې د قطعې قمندان سمنوال اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د جرم ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره پر افغان ځواکونو حمله وکړه او لا هم د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د نوموړي د معلوماتو له مخې په دې نښته کې یو کان ساتونکی وژل سوی او درې پولیس ټپیان سوي دي. د زیاته کړه چې په دې جګړه کې دوه وسلوال مخالفان هم وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان سوي دي. خو وسلوال طالبانو بیا ادعا کړې چې په دې جګړه کې څلور افغان سرتیري وژلي او لس ټپیان کړي دي. دولتي چارواکي دا ادعا ردوي. او د افغانستان جمهور ریاست د لوړ زده کړو وزارت ته دنده سپارلې څو په ناامنه او دوهمه درجه ولایتونو کې د 12 ټولګیو فارغینو ته د کانکور ازموینې د آمادګۍ یو کلن پروګرام برابر کړی. د جمهور ریاست د چارو ادارې د معلوماتو له مخې دا پروګرام به په لومړی کال کې په 5 مرکزونو کې د 4000 فارغینو لپاره په پام کې ونیول سي. ویل کېږي چې د دې پروګرام په پای کې په بریالي زده کوونکي به په بیلابیلو پوهنځیو کې جذب سي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کانکور د ازموینې سلګونه بې نتیجه فارغینو مظاهره وکړه او د کانکور په ازموینه کې د درغلیو ادعا وکړه، خو چارواکو د دوی ادعا رد کړه او د کانکور پروسه شفاف وبلله. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه اجمالاند وړاندې کوي.
دا پاکستان په شمال ویدیس کې د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې دوه تنه مشکوک سختریزي ووژل شول. دا مشال رادیو د خبريال د راپور له مخې و بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په دتخیلو خارګوټي کې دوه سختریزي وسلوال پنه کړی وو. پاکستاني استخباراتو مشال رادیو ته دومره ویل چې مشکوک کسان په دغه برید کې وژل شوي او نور جزئیات نه دي ورکړي. دا پروانه میاشت کې په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو لومړی حمله د ګومان کېږي چې دغه حمله د امریکا لخوا ترسره کیږي، خو امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن دغه حمله نه دي تایید کړي. شمالي وزیرستان د حقاني شبکې او د هغوی د بهرنیو ملاتړو خوندي ځای ګڼل کېږي. دا شبکې که په افغانستان کې پر ناټو او حکومتي ځواکونو د مرګونو حملو مسؤله بلل کیږي. دا ملګرو ملتونو سازمان تایید کړی چې د دې سازمان یو شمېر سولساتي چې یرغمل نیول شوي وو له سوریې څخه اردن ته وختي دي.
دا یو ویش سولساتو د څلور ورځې د سوریې د یاغیانو په بند کې و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي اخدر ابراهیمي د دفتر مشر مختار لمنی اردن ته د دې کسانو داخلي دل تایید کړي. د ملګرو ملتونو د سولې ساتي چې ټول فلیپینیان دي د چهارشنبې په ورځ د جولان لوړو ته نږدې چې د اسرایلو تر واک لاندې دي د جماله په کلي کې د سوریې یاغیانو لخوا یرغمل شول. یاغیانو ویل دا کسان به هله خوشي کړي چې د سوریې حکومتي ځواکونه له سیمې واوسي. یوې ډلې چې ځان د یارموک شهیدان بولي د دې فلیپینیانو د برمته نیونې مسؤلیت منلی دی. په نایجیریا کې یو اسلام پالې ډلې ادعا کړې چې هغه و بهرني کارکوونکي وژلي چې تېره میاشتې برمته کړي وو. د انصار په نوم دې ډلې په یو پیغام کې ویلي دی برمته شوو کسانو د ژغورنې لپاره د برتانیا او نایجیریا لخوا د پلانونو په اړه د راپورټونو له خپرېدو وروسته یې د دې کسانو د وژلو پرېکړه وکړه. په دې اوو تنو کې درې لبنانیان، یو برتانوی، یو یونانی، یو ایټالوی او یو هم فلیپینی شامل دي. دوی د سیتراکو په نوم د یوې لبنانۍ ساختماني شرکت لپاره کار کاوه او د فبروري په 16مه نېټه تښتول شوي وو. د شنبې په ورځ په سرګونو هنګریانو په بوداپست کې د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه او په اساسي قانون کې پر هغو بدلونونو اعتراض کوه چې دوی ویل له مخې د مدني حقونو څخه سرغړا به کېږي. ټاکل شوې ده چې د هنګري پارلمان د دوشنبې په ورځ پر دې بدلونونو رای ورکړي. هنګري چې د اروپایي ټولنې او ناټو غړی دی، د دې اقداماتو په اړه د اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا هم اندېښنې ښودل شوې دي. منتقدین وایي دا اقدامات چې د صدراعظم ویکتور اوربان د فیډس ګوند یې ملاتړ کوي، د لوړو زده کړو د بې کوره خلکو انتخاباتي قانون او کورنیو د قانون په اړه سخت مقررات ته لاره هواري. د فاکلند په جزایرو کې چې اوسیدونکو شمیر زیات نه دینن، په دې اړه ټول پښتنه یا ریفرندم تر سره کیږي چې آیا دغه سیمه د برتانیا تر واکمنۍ لاندې پاتې شي کنه. دغه ټول پښتنه په داسې حال کې تر سره کیږي چې د ارجنټاین لخوا د اتلانتیک په جنوب کې د دغو جزیرو د ملکیت د ادعا پر سر کړکیچ زیات شوی دی. شاوخوا 1,650 کسان د رای ورکولو مستحق دي چې په دغه ریفرندم کې چې نن او سبا تر سره کیږي خپلې رای وکاروي. ډیر قوي احتمال شته چې رای ورکوونکي به د برتانیا تر ولکې لاندې د دغو جزایرو پاتې کېدو ته مثبت ثواب ووایي. ارجنټاین دغه ټول پښتنه خندلې او هغه یې غیر قانوني بللې ده. راپورونه وایي چې نیلسن منډیلا په روغتون کې دی او روغتون ته د تلو سبب یې مخکې له مخکې پلان شوي عمومي معاینات ښودل شوي. د جنوبي افریقا د ولسمشرۍ دفتر ویلي چې د نوبل د جایزې دا ګټونکی د شنبې په ورځ د پریټوریا په روغتون کې بستر شوی دی. په بیان کې ویل شوي چې ډاکټران معاینات کوي او د خبرداري لپاره کوم سبب نشته. تر دې مخکې 94 کلن منډیلا په تیر ډسمبر کې د 3 اونیو لپاره د سږو د میکروبي کېدو او د سفرا د کڅوړي د کاڼي د لرې کولو لپاره په روغتون کې بستر شوی و. دا په 1990 کال کې د 20 کاله بند وروسته له زندان څخه د نوموړي د خوشې کېدو راهیسې په روغتون کې د منډیلا تر ټولو اوږده موده وچ تېره کړه. منډیلا په 1994 کال کې د جنوبي افریقا لومړنی تور پوستی ولسمشر انتخاب شو. نوموړی په نړۍ کې د جنوبي افریقا د اکثریت تور پوستو او اقلیت سپین پوستو ترمن چې پوخای پر دې هواد واک چلو د پخلاینې د هڅو له کبله استایل کیږي. دا وتر دې مهاله خبر.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر حمید کرزی وایي اوس هم هر ورځ له هیواد بهر د امریکایانو او د طالبانو د استازو ترمنځ خبري روانې دي. په دې اړه له یو کارپوه سره هم مرکه درته لرو. په خوست کې د ښځو نړیوال ورځ نن ولمنځول سو. دوی د راتلونکو انتخاباتو پر مسله هم خبري وکړي.
داسې انتخاب وکړي چې د استازو د افغانستان د لوی پکتیا مونږ هغه حقوق باید مونږ ترلاسه کړي.
په خبرونه کې د کابل چاپ رسمنو ته هم کتنه کوو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې تر دونیم بجو وروسته پیلېږي د کولمو پر پرازیتي ناروغیو خبرې کیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې اوس هم هر ورځ له هیواد بهر د امریکایانو او د طالبانو د استازو ترمنځ خبري روانې دي. ښاغلی کرزی په کابل کې د ښځو د پیوستون د نړیوال ورځې د لمانځنې پر مهال وویل چې طالبان د دې لپاره چې بهرنیان تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي خپلو حملو ته دوام ورکوي او خلک وژني. جمهور رئیس وویل چې له یوې خوا وسلوال طالبان په خپلو حملو کې عام افغانان وژني، له بلې خوا یې مشران په بهرنیو هیوادونو کې له امریکایانو سره خبري کوي. جزیات به له حمیدی هارون عثمان څخه خبرو.
افغان ولسمشر په دې ټینګار کوي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې حمله د دې لپاره ترسره کوي چې تر 2014 میلادی کال وروسته هم بهرنۍ قواوې په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزی چې په کابل کې د ښځو د پیوستون د نړیوال ورځې د لمانځلو پر مهال څرګندونې کولې وویل، له یوه پلوه وسلوال طالبان د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره افغانان وژني، خو له بل پلوه بیا د دوی مشران په بهرنیو هیوادونو کې له امریکایانو سره مذاکرې کوي.
در حالی که کلانهای ایران
په داسې حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هره ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هم امریکایان موږ ته وایي او هم وطن دوسته طالبان موږ ته راځي او راته وایي چې زموږ د مشرانو او امریکایانو ترمنځ دغه خبرې روانې دي، ځان ورباندې پوه کړئ. هره ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو. ولې د طالبانو په نامو هره ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي؟ همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوس او کابل کې بمونه چوي او وایي چې مونږ امریکا ته خپل زور خویو. نه، دغه د پرون ورځې به مې چاودنې امریکا ته زور ښکاره کول نه، بلکې هغوی ته خدمت کول و.
ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونې وکړې چې تېره اونۍ د ناټو د سازمان عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم افغانستان ته سفر کړی و. جمهور رئیس وویل چې په دغه سفر کې ښاغلي راسموسن هم ټینګار وکړ چې د ناټو هر غړی هېواد غواړي له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې یو ډول حضور ولري، خو هغه ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه به د افغانستان د خلکو د غوښتنو او شرایطو سره سم پاتې کیږي. نوموړي ډاډ ورکړ چې له 2014 کال نه وروسته به د افغانستان حالت لا ښه شي. کرزی ویل چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ځمکې لاندې منابعو له استخراج سره لیوالتیا ښودلې. ښاغلي کرزی په دې اړه د امریکا یادونه وکړه چې په وینا یې له مخکې له دوی نه په دې اړه کتبي غوښتنه کړې ده.
منابع بسیار هنگفت داریم در زیر زمین خود، در هر گوشی افغانستان.
په هر ځای کې تر مځکې لاندې د پام وړ منابع لرو. د امریکا په ګډون ځینې هیوادونه لا له وړاندې موږ ته لیکي، فلانی شی موږ غواړو. اوس یې موږ ته لیکلي دا چې موږ او تاسې متحدین یو، نو ستاسو تر مځکې لاندې فلانی موادو ته موږ اړتیا لرو، بل چا ته یې مه ورکوئ. ما ورته ویلي دي چې راځي بیا خبرې سره کوو. په تمامو معنی یو داسې هیواد یو چې روښانه راتلونکی لرو. تر مځکې لاندې په ټریلیون ډالرو مواد لرو، یو ټریلیون زر بلیونه کیږي. له تیلو ګازو نیولې هغه څه چې نوي راوتلي دي، د نادرو عنصرو په نامو، له اوسپنې نیولې تر مسو او همدارنګه نور نور.
حامد کرزی ویل چې افغانانو د ستونزو د ګالولو لپاره ډېره بیه ورکړې او دا چې ستونزې تېرې شوې نو هیواد یې د پرمختګ او ښې راتلونکي په لور ځي.
په راپور کې مې واورېدل چې افغان ولسمشر حمید کرزی ویلي چې وسلوال طالبان هر ورځ له عالي رتبه امریکایي چارواکو سره په قطر کې خبرې کوي. ځینې افغان کتونکي هم وایي چې امریکایانو یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړې او دغه خبرې د جمهور رئیس حمید کرزی د اندېښنې وړ دي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي چې په عین حال کې په افغانستان کې دننه دا مهال د سولې لپاره کوم ځانګړی پروګرام نشته. احمد زبیر ژمن د سیاسي چارو له کارپوه وحید مجدا سره پر دې مسلې او د جمهور رئیس کرزی د نننی وینا پر ځینو نورو مهمو اړخونو مرکه کړې ده.
غلی وحید مجدا، ولسمشر حامد کرزی نن په خپل وینا کې وویل چې طالبان په افغانستان کې په کابل او خوست کې حمله ته اشاره وکړه، دلته په افغانانو باندې یا په افغان ځواکونو باندې حمله کوي، خو په قطر کې بیا یا په خلیج کې خلیجي هیوادونو کې هلته بیا د امریکایانو سره خبرې کوي. بیا همداسې د امریکایانو په باره کې هم انتقاد وکړ چې لوی خو د طالبانو په باره کې وایي چې طالبانو سره نور دښمني نه لري، خو په عین حال کې نور افغانان ځوروي. داسې یو ډول پیغام ورکړه چې هغوی یعنی خپلو کې جوړ غونتی دي. د دغه خبرو معنا څه ده؟ د ولسمشر
دوه مسلې دي چې په دې وروستیو کې احمد کرزی له هغه نه ډېر خوابه دي. اول دا و چې په دوه هفتو کې باید امریکایان خاص ځانګړي قوتونه له میدان مردک څخه باید وباسي چې هغه وخت تقریبا پوره شوی ده. خو اس ټرکنالوژي او امریکایان وایي چې خبرې کوو او وایي چې داسې کار نه دی شوی، یعنی عام وګړو سره بدرفتاري نه دی شوی. دوهمه مسله د بګرام د زندان خبره ده چې تېره ورځ باید دا زندان افغانان ته سپارل شوی وای. او حامد کرزی په وار وار ویلي دي چې دا زموږ ملي حاکمیت دی او زه حتی امنیتي قرارداد هم نه امضا کوم تر هغه وخت پورې چې دا نوی سپارل شوی. خو اوس معلومیږي چې هغه هم سپارل شوی نه ده. نو بعد دوه مسلو باندې حامد کرزی امریکایانو څخه خبرې دي او کومې خبرې چې دوی کړې دي طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې دا فکر کوم چې تر یو حده پورې صحیح ده چې په قطر کې امریکایانو او طالبان سره خبرې کوي ځکه چې احمد کرزي هم په خو ویلي و چې باید موږ سره خبرې وشي خو اوس امریکایان طالبانو سره خبرې کوي او داسې بنګوسي دي نو دا هم احمد کرزي قرار راپارولی دی د امریکایانو په ضد.
مجدا صاحب هغه دا هم ویلي چې د وسلوالو طالبانو حملې په افغانستان کې د بخارجانو د دایمي حضور یا د اوږدمهالي حضور لپاره کیږي، یعنی غیر مستقیم طالبان غواړي چې خارجانو ته په اصطلاح دلته حضور ته ادامه ورکړي، د خارجانو یعنی د حملې دغه د دې سبب کیږي چې خارجان په افغانستان کې د اوږدم وخت لپاره پاتې شي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
ګوره اسلام، د بهرنیانو موجودیت په افغانستان کې په افغانانو پورې اړه لري چې افغانان سره کینه او خبرې سره وکړي دا مشکل حل کیږي او د همدې لارې څخه باید دا مشکل حل شي. خو متاسفانه دلته یو همغږي نشته. تېره ورځ تاسو واورېدل چې د اپوزیسیون ځینې غړي وویل چې اصلا طالبان باید په سیاسي پروسه کې شامل نه شي، دوی جنګي ډلې دي او داسې ګډې وړې خبرې چې کېږي د دې نه داسې معلومېږي چې اصلا په افغانستان کې د سولې په بهیر کې په پرمختګ نه دي شوی او کوم پروګرام هم په دې اړه نشته.
مجدا صاحب، ولسمشر دا هم ویلي چې هر ورځ امریکایان او طالبان په خلیجي هېوادونو کې چې اشاره یې ښایي په قطر کې وي هلته سره خبرې کوي او د خبرې هر ورځ کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د امریکایانو سره یې نورې خبرې بندې کړې دي ځکه چې هغه شرایط د دوی نه دي پوره کړي. څنګه رښتیا هم هلته اوس مذاکرات د امریکا او د طالبانو ترمنځ روان دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
ګوره اسلام، د قطر دفتر د همدې لپاره خلاص شو چې امریکایانو سره خبرې وشي. امریکایان دا خبره په ټپه ودروله او طالبان هم چې ولیدل چې داسې دي نو دوی هم ویل چې نور موږ امریکا سره خبرې نه کوو تر هغه وخته پورې چې امریکایان زموږ شرطونه پوره کړي. او اوس امریکایان د بلې لارې څخه هم کوشش وکړ، مولانا فضل الرحمن ولید قطر ته طالبان هغه سره هم حاضر نه شو چې خبرې وکړي. نور پاکستانیان هم لاړل، هغوی هم تش لاس راغلل او اوس داسې معلومېږي چې امریکایان طالبانو سره په تماس کې دي. دا چې جدي مذاکرات شوي وي، رسمي مذاکرات شوي وي، دا رسمي مذاکرات نه ده ځکه چې تاسو ته معلوم دي چې تر هغه وخته پورې چې په رسمیت پېژندل شوي نه وي دا دفتر هر مذاکره چې هلته کېږي عادي خبرې دي، یعنی رسمي خبرې بیان نه وي.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې د ولسمشر کرزي د نننې وینا او نورو مسایلو په اړه خبرې کولې. شغلي کرزي نن یو کانفرنس ته ویل چې طالبان د دې لپاره چې بهرنیان تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي خپل حملو ته دوام ورکوي او خلک وژني، خو مشران په قطر کې هر ورځ له امریکایي لوري سره خبرې کوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکوم، قضاوت پخپله وکړئ.
په خوست کې پلسګونو میرمنو د شوزو د نړیوالې ورځې د لمنځنې پر مهال پر خلکو ژغ وکړ چې خپلې خويندې او لوڼې د زده کړو لپاره په شونځیو کې شامل کړي چې لوی خو پر زنونو به سیاسي او لبلې خو د ټولنې او ملت د خدمت وړ وګرځي. تفصیل نجیب الله الخیل څخوري.
د خوست د ښځو چارو رئیس خاور امیری د خپل ادارې په استازیتوب پر خلکو غږ وکړ چې خپل نجونې د ښوونځیو ته شامل کړي او په کورنیو کې د زامنو په څیر دوی ته هم برابر حقونه ورکړي.
د خوست د ښځو چارو ریاست په دوه افغانان کار کوو چې دلته مکتبو ته شامل دي، تر څو تعلیم وکړي، ډاکترانې، انجینرانې، حکومتدانې او نور ځینې جوړ شي، خپل لونو سره د نارینه بچو ته د مساویانه چلند وکړي.
د ولایتي شورا استاذ نعت بیبی عمری خځې پر اتلونکو ټول ټاکنو کې پراخه ګډون ته وهڅولې. وی ویل دی په دې ټکي افتخار کوي چې په تیرو ټاکنو کې له نارینه وو د خځو ګډون کم نه وو.
د سړی نه د خځو رایه زیاته وه. پر اتلونکو کې بیا د ولسمشرۍ لپاره د ولایتي شورا غانو لپاره انتخابات کېږي. خویاندو په ډېر دقت سره داسې انتخاب وکړي چې د ستاسو د افغانستان د لوی پختیا مونږ ته هغه حقوق چې لوی پختیا لري هغه حقوق باید
د مدني ټولنې فعال نادیا باوري په یاد راټولیدنه کې ویل چې خځې اوس مهال د خپل چاپیریال څخه خدارک لري او په دې پوهیږي چې دا ډول غوښتنو ته څه ډول ځواب وایي.
بشري ټولنه په هر حالت کې داسې خځو موجودیت ته اړتیا لري چې خپل کورنۍ، خپل خلکو او بشري ټولنو ته د زیاتو خدمتونو مصدر وګرځي.
بل خو د خوست ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسر تمه څرګنده کړه چې په خوست کې په ټولیزه توګه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی پیخی کمی شوی دی. دیادمون ورده چی ده نور و طولنیز و فعالیتون و ترزنگ پا خوز که دامحال او یا زرنجون پا خونزه و او ترسل و زیاد انجون پا پوهانتون که زده کری کوی. چه ده او اختون تا پا ده دودیز و سرحدی ولایت که ده خز و پشماندانه که ده او مثبت پر مختق او بیسار بدلون پر ازر کتل کیگی.
تاسی ازادی رادیو ته ورځی اسکه د انټرنیټ اسانتیا لري ازادی رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې پته یې د ازادی رادیو ډاٹ کام یا هم ازادی رادیو ډاٹ اورګ. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن رسپانس چاپ کړی.
د کابل چاپ یو شمېر رسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان لوري ته د باګرام زندان د مسؤلیت د سپارلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکی ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، بیا هم افغان لوري ته د باګرام زندان د چارو بشپړ سپارلو وځنډول شول. د مطلب د لیکوال په باور شاید د زندان د سپارلو ځنډېدا علتونه د هغه افغان زندانانو ازادول وي چې امریکا یې خطرناک ګڼي، او یا هم د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبرې اترې وي. ملی باور ورځپاڼې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال خولې لیکلي چې وایي د باګرام زندان د مسؤلیت د ځنډېدا علت ځینې تخنیکي ستونزې وې. ورځپاڼه وړاندې لیکي د تخنیکي ستونزو د له منځه وړلو وروسته به د زندان مسؤلیت افغان دولت ته وسپارل شي. خو یاد ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې ده چې د باګرام زندان چارې ولې افغان لوري ته نه سپارل کیږي. د سر مقالې د لیکونکي په اند پخوا به چې امریکایي ځواکونو افغان دولت ته د زندانونو له سپارلو انکار کاوه، ویل به یې چې په افغان زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکي خو دا چې دا ځل بیا هم د زندان سپارل وځنډول شول، د لیکوال په اند تر ډېره بریده مسله بل چیرې ده، او هغه هم دا چې افغان ولسمشر تېره اونۍ ولسي جرګې کې وویل چې د امریکا په زندانونو کې ګڼ شمېر زندانیان بېګنا دي، او له سپارلو وروسته به د باګرام زندان بېګنا زندانیان خوشي کړي. د سر مقالې د لیکوال په باور له بل لوري ویره شته چې امریکا دا کار د یو ډول مسئلو په خاطر کوي، لکه د امریکا افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون چې امریکا خپلې ګټې او افغان دولت خپلې ګټې پکې لټوي. محور ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د باګرام زندان د افغان دولت او امریکایي لوري ترمنځ په لویه لانجه او سرخوږی اوښتی. د دواړو لورو ترمنځ له ډېره وخته را په دې خوا په دې مسله کشمکش روان دی. د سر مقالې د لیکوال په باور دغه زندان افغان لوري ته د طالبانو د راپخلا کولو یو ښه وسیله ده، او افغان ولسمشر غواړي دغه زندان ترلاسه کړي او د ځان په ګټه وکاروي، خو امریکا یې بیا په خپله برخه د ځان په ګټه د کارولو هڅې کوي. د سر مقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي که دا زندان د سولې په بهیر کې ګټور پرېوځي، نو امریکا ته بویه چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي او دغه زندان ور وسپاري تر څو افغان حکومت ترې د سولې او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې کار واخلي. وسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د باګرام زندان د ځنډېدا یو علت د امریکایي ځواکونو لخوا د یو سلسله پیشنهاداتو چې افغان ولسمشر ته یې کړي وو، او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په روانه اونۍ کې به په بشپړه توګه د باګرام د زندان چارې افغان لوري ته وسپارل شي.
د نورستان د مرکز پرون اړوند د کانتیوا سیمه اوسیدونکي وایي په سیمه کې د ډیرو واورو د ورښت او برف کوچونو له کبله سړکونه تړل سوي او دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور له روح الله انوري څخه واوري.
د نورستان د مرکز پرون مربوط د کانتیوا دری اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو میاشتو د دوی په سیمه کې د ډیرو واورو اورښت له امله کانتیوا ته تللی سرک د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی، او څلور ورځې کېږي چې له غرونو د واورو ښویدو په وجه د پیاده خلکو په وړاندې هم لاره تړل شوې ده. له لویدیز نورستان څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې هلته هم د بارانونو په وجه غرونه ښویدلي او لارې بندې کړي دي. دوی وایي د نورستان حکومتي چارواکي د لارو د خلاصولو په نوم له مرکزي حکومت څخه بودیجه ترلاسه کوي، خو د سړکونو پاکولو په ځای یې په جیبونو کې اچوي. د نورستان د ولایتي شورا یو تن غړي امیر حمزه ازادي راډیو ته وویل چې د کانتیوا او دواب اوسیدونکو شکایتونه په ځای دي، او په دواړو سیمو کې د سړکونو د بندښت په سبب ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي.
کانتیوا کلی کې برکوچونه راوتلي دي، موټر بران پاتې ده، کتان پاتې ده، غربي نورستان کې کوټن پکري کې هغه ځای تقریبا یو دوه لس هغه وایي باندې چپچوی دی غواگانی و مالو نمره دی بر خواد غربی نورستان که پا رسوار دواب که تو زیون سرکون نریزی دی
دا نورستان والی محمد تمیم نورستانی پا تلیفون ازاده راڈیو تاویل پا مرکز پارون که لزایا لغرون واوری خوی دلی او دوی دا لارو پا پاکولو بختی خو تر و سورتا لکانتیوا او غربی نورستان څخه دا لاری دا بندی دو کم خبر نده ورکل شوی لدواب او نورگرام او همداراز لکانتیوا هم دا لاری دا بندی دو کم راپور نده راکل شوی او که چیر تا ورتا ولسوال او دولتی مسئولین خبر ورکلی نو دوی با دا لارو دا خلاصولو کار پیل کلی تیر او رز یوازی دا پارون اروندو سیمو که لز یواوری خوی دلیوی او لاری بندی کلی وی چه دوی پا دا غلس و زینو که سرک پاک کلی او پا نور و زینو که دا سرک پا پرانستلو بختی نورستان یو سرحدی غرانه او لری پروت ولایت ته چی دا جمی پر محال پا که هر کال پریمان واوری وریگی او کل چی هوا پا گرمی دوشی او یا هم بارانو نپیل شی نو بی پا هر برخه که لغرون واوری خوییگی لاری بندوی او خلق ستونز سر مخامخ کوی
تاسو له پیغامونه
صدیق الله معصومی د کندهار ولایت څخه دا خبره کوم دلته په کندهار کې موږ دغه د برېښنا ستونزې لرو نو موږ د ازادي راډیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې زما پیغام تر د نور پورې چارواکو پر ورسی چې په کندهار کې د برېښنا ستونزې حل کړي وسلام
آزادی ریڈیو د اوریدن کو ٹیلیفونی پیغام دل
روختیا دژوان شتمنی په همدې خبرونه کې واورې
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر دونی مو بجو ورسته پیلېږي چې د یو سات لپاره به پکې د کلمو پر پرازیتی ناروغیو خبرې کیږي دا چې د موضوع ولې انتخاب شوی ده د همدغه پروګرام چلون کې ډاکټر فریده هوټ سیفی را سره په استودیو کې ده فریده جانې دا موضوع تاسو فکر کوئ چې ډیره مهمه ده چې تاسو د ونی انتخاب کړی
زما په نظر دا ډیره مهمه ده د پاره د چې د لاسونو پاک ساتل ډیر مهم دی او دا خلکو ته د دې په هواوی په کار دی چې که مثلا پاکی په نظر کې ونه نیول شي د سومره پرازیتی ناروغي یا په کلمو کې د چنجو سبب کیږي البته د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې نن د پولیو د ناروغي په ضد کمپاین پیل شوی دی او درې ورځې به دوام کوي په دې به هم خبرې وکړو چې د پولیو د واکسین تطبیق سومره مهم دی دغه موضوعات ما په نظر دواړه مهم دي نو ځکه په دې دواړو باندې به ډاکټر صاحب عارف حسن زی چې د سیاحتي فیلډ د شفاخانې نه راغلي دی هغه به خبرې کوي
او په کلیوال سیمو کې خدغه روغتیاي اسانتیاوي هم زیات نهسته ډاکټران هم ډیر کم دي دغه خلکو ته بس تاسو څلا شوونه کوي تاسو فکر کوي چې دوی ته به کولی سي داسې
موږ کوشش کوو چې په دغه سلارو چارو خبرې وکړو چې هغه د عملی کیدو وړ وي هغه عملی وي البته روغتیا پروګرام کې تاسو همیشه متوجه موږ هغه ټکی وایو چې هغه په افغانستان کې د عملی کیدو وړ یاو ریدون کې در سره ان شاء الله سوده قیبت پروګرام شروع شي په اخر کې به دوی وایي چې تاسو اختیار ویلې ولا دغه سلاري دي چې کېدې شي تنه کار واخلو
ډیره مننه اوریدون کې دي تر دونیمو بجو وروسته دغه پروګرام واوري او سم تاسو زنی پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
کرامت الله له میدان وردګو څخه لیکي امنیتي مسولیتونه د افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي بل غوښتنه مو دا ده چې دولت د سړکونو راته جوړ کړي میرویس حیدری له کندهار لیکي بهرنی ځواکونه چې له افغان ځواکونو سره په کومه جګړه کې برخه اخلي له هوایي ځواک څخه استفاده کوي چې ملکیانو ته تلفات اوړي لکه په لغمان کې عنایت الله له غزنی څخه لیکي په جنگ کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه غواړو چې د جګړې پر مهال د ملکي افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي شفیق تنویر له پکتیا څخه لیکي په افغانستان کې باید کوچیانو ته هم د ځمکو نمرې ورکړل شي ځکه دوی غوښتنه لري چې میشت او له ګرځنده ژوند څخه خلاص شي خوشحال له لغمانه لیکي په خصوصي ټلویزیونونو کې د سریالونه بند شي ځکه اکثره یې بهرني دي او زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي جلال الدین بغلان لیکي افغانستان باید د خپلو سیندونو اوبه له ګاونډیو هیوادونو راوګرځوي. ایران او پاکستان زموږ له اوبو مفت استفاده کوي، خو هلته زموږ د سوداګرو مالونه په میاشتو میاشتو ایثار پاتې وي. او وقت وردک له کابل لیکي د کانکور په ازموینه کې د بې نتیجې او ناکامو اعلان شویو ځوانانو غږ دی واورېدل شي. دوی ټول ناهیلي دي. په چک ولسوالۍ کې یو عمومي اول نمره چې بې نتیجې اعلان شوی و ځان وژنه وکړه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست.
د ازادي رادیو د دیار لسو یو نویم کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
د نوې کال په اول ورځ به د کال شخصیت درته معرفي سي. اوس په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل ان څخه ورو.
افغان ولسمشر احمد کرزی وایي د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو ورته د هیواد د سینو قانونو د استخراج وړاندیز کړی. ولسمشر احمد کرزی دغه څرګندونې نن د خځې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته کړې. راپورونه ښیي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته اوس هم روانه ده. د افغانستان د جمهور ریاست د لوړو زده کړو وزارت ته دنده سپارلې څو په ناامن او دوهمه درجه ولایتونو کې د 12 ټولګیو فارغانو ته د کانکور ازموینې د آمادګۍ یو کلن پروګرام برابر کړی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د بې پیلوټ الوتکې په یو حمله کې دوه تنه مشکوک سختریزي وژل شوي. ملګرو ملتونو سازمان تایید کړی چې د دې سازمان یو شمېر سولساتي چې رغمل نیول شوي وله سوریې څخه اردن ته وختي. په نایجیریا کې یو اسلام پال ډلې ادعا کړي هغه و بهرني کارکونکي وژلي چې تیره میاشتې رغمل کړي وو. د شنبه په ورځ په سرګونو هنګریانو په بوداپست کې د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه او په اساسي قانون کې پر هغه بدلونونو اعتراض کوي چې دوی ویل له مدني حقوقو څخه ست سرغړاوی سبب کیږي. او د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی چې د هوګو چاویز د ځایناستي د ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشر انتخابات ترسره کړي.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو ته خبرېدل په روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ووري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم ناروغه مشی د ازادي رادیو د دیونی روختیا ژوند شتمنی پروگرام کې زفریده ورسیفی تاسو سره یم. دوا متخصص ډاکټر سیبان را سره دی، ډاکټر سیب عارف حسنزه او ډاکټر سیب میوند احمدزه. دوی به د ماشومانو د روختیا په اړه باندې خبرې کوي. د پروګرام هم د موضوع د کلمو پرازیتي ناروغي دي چې په دې اړه باندې خبرې کوو او دا چې خپل پرازیت چی شي دی په دې به هم ډاکټر سیبان خبرې وکړي. خو تر هغه د مخه راځو د پولیو مسلې ته چې یو مهمه مسله بلل کیږي. دا هم نن سبا او بل سبا په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج په ضد باندې کمپاین روان دی. په دې اړه به ډاکټر سیبان معلومات راکړي او دا به راته ووایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده یا د ماشومانو ګزرن او ولې دغه واکسین دومره مهمه مسله ده، ولې وخت په وخت کمپاینونه جوړیږي، د دې اهمیت څه دی. په دې به راته خبرې وکړي ډاکټر سیبانو. دواړه خراغلی او ریز ما واز خراق لای چون دیوسی رازی د ام دی پولیونه په پیلو کو ډاکټر سیب عارف حسنزه چې د ماشومانو د روغتیا اندراګندی روختون کې متخصص ډاکټر سیب دی د پولیو په اړه بلند معلومات راکې. خو تر دې دمخه ډاکټر سیب اول د کمپاین بار کې وای چې د کمپاین په کومو سیمو کې دی چې دا نن پیل شوه دی.
ډیر مننه اول د رادیو آزادۍ نه ډیر تشکر چې نن موږ ته بلنه راکړې. زه ډاکټر حسن زید انسټیټیوټ سی اټفل د درنګوندی ترینر متخصص یم. نن په ټول افغانستان کې کمپاین دی واکسینیشن دی چې د شلم تاریخ نه یو شتم تر دوه شتمه درې ورځې لپاره د ادامه لري. د هغه ملي ورځې دی چې پیغه په ترڅ کې به په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ګزړن د ماشومانو د مرض په اړه په ضد به د واکسین تطبیق شي، او د ګلالي ماشومان چې خدای نخواسته پاینده کې به کچیر دوی واکسین ونه شي واکسین ونه کړی کېدای شي په د ګزړن په مرض اخته، او په ټول عمر کې یو معیوب ماشوم یعنی ګزړن وهلې ماشوم او یا هم حتی کېدای شي چې ژوند یې ترې واخلي. نو په دې خاطر دغه کمپاین تر لاس لاندې دی، او دا د وزارت صحت هم یو سی سی هی سازمان د ابتکار یو برخه ده. په کال کې څلور وارې دایریږي چې یو برخه دغه نن شروع، سبا او بل سبا هم په ټول افغانستان کې.
مننه کوم ودان ډاکټر صاحب میوند احمد زی. ډاکټر صاحب عارف حسن زی خو یو څه معلومات ورکړل دغه کمپاین په باره کې، تاسو کلن راته وایي چې ولې دغه مسله ډیره مهمه ده چې وخت په وخت کمپاینونه جوړیږي د پولیو د ناروغۍ په ضد باندې؟ یعنی خلک خو خپل ماشومان عادي توګه باندې بیاي واکسین لپاره، نو دغه کمپاینونه چې یو واره شروع کیږي په ټولو سیمو کې د دې هدف څه دی؟ یعنی د سر څه کیږي؟ دغه کمپاینونه ولې مهم دي؟
مننه ډیره. اوس په افغانستان کې د نن نیول تر درې ورځو لږ ډاکټر صاحب ویلي په ټول افغانستان کې به په استثنا د څلورو ولایتو چې هغه ته یخنۍ ډیره زیاته ده، اوس پکې کمپاین ممکن نه دی. نو په ټول افغانستان کې په باقي پات دیرش ولایتو کې به د پولیو کمپاین په ټول افغانستان کې سرته رسیږي. د دې دا واضح خبره ده چې په عام ورځو کې هم خپلو ماشومانو ته خلک واکسینونه ورکوي، خو کله چې د پولیو مسله راځي نو د پولیو کې لویه خبره ده چې دا ډیره ساري ناروغي ده، او د دې سرایت هغه وخت کېږي چې وایرس په دغه د پولیو د مرض دا کم میکروب څه دی دا په محیط کې موجود دي. نو تر هغه چې دا په محیط کې موجود دي په یو کس کې موجود دي هم نورو ته سرایت ډیر زر کوي. مطلب اوس که مونږ د یو د پولیو یو پیښه مونږ تثبیت کوو چې ګینې دلته د پولیو پیخه منځته راغلی ده، مطلب دا چې دلته د پولیو دغه میکروب سته، نو د دې مطلب دا دی چې د دې ماشوم په شاوخوا کې لږ تر لږه 200 نور کسان دي چې دغه د پولیو وایرس دوی په ځان کې لري.
ډاکټر صاحب
د دې په خاطر باندې ټوله ټولنه کې بخنه غواړم د دې په خاطر باندې په ټوله ټولنه کې د دې دغه سرایت د میکروب ختم سي، نو د ماشومانو ته واکسین بار بار ټول ماشومان په یو وخت کې واکسین کیږي تر څو په هغه ټولنه کې په شاوخوا برخو کې لکه فرضاً یو کس ته نن خپل ماشوم بوزي کلینیک ته، یو بل کس ته سبا خپل ماشوم بوزي کلینیک ته. خو په دغو کې په کمپاینونو کې ټول خلک یو په یو وخت کې واکسین اخلي. بل دا چې د افغانستان ټول خلک سل په سلو کې خلک چې دي د روغتیايي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، یوازې 15% نفوس چې دی دا د روغتیايي مرکزونو په واسطه باندې اوس د پوښښ لاندې نیول کیږي. هغه هم د بعضې داسې خدمتونه لکه د آوټریچ ورته مونږ وایي یا موبایل، یعنی د یو څو ورځو دپاره یو روغتیایي ټیم هغلته ځي کلي ته، په کلي کې وي، هغلته ماشومانو ته واکسینونه ورکوي، نور څه کوم ابتدایي کومکونه یې هغه ورسره کوي او بیرته خپل مرکز ته راځي. نو په دې خاطر چې ټول خلک ګوته دا واکسین ورسیږي، نو د پولیو کور په کور هیڅ ماشوم په هیڅ صورت باندې پاتې نه شي.
ډاکټر صاحب خبرې وکړلې چې دا ډیره مهمه خبره ده چې ماشومان د دې کمپاینونو په وخت کې د دې اهمیت ویل چې ټول په یو وخت واکسینېږي، او ویل چې که مثلا یوې سیمې کې یو ماشوم وکتل شي چې هغه کې د پولیو وایرس شته، معنی ده چې پسونو یا پلسکونو نور ماشومان بم شاوخوایي. نو دغه خبره چې موږ کوو چې د پولیو یا د ګزرن ویروس په محیط کې شته، دغه چیرته ایده ماته ساده وایي چې دغه چیرته ای څنګه یو سوپ یخته کیږي په ډیرو ساده الفاظو لطفا؟
بله بله، زه غواړم په ډیر ساده الفاظو کله چې ماشوم په پولیو په ویروس کې کړیږي، نو د ده په کولمو کې د ویروس موجود دی، باد غسیر، او د هر ور چې عمل تشناب ته ځي په اصطلاح په غایته مواد د دکتو کې اتراکیږي. نو که چیرې دغه افضل صحه مراعات نشي چې یو جز دی کنترول د پولیو دی، او د بل نوي ماشوم چې هغه جوړ او صحتمند دی لاسونه پکې کړیږي یا غذایی مواد او داس نور یا د اوبو منبع نو کېدای شي دغه ماشوم چې جوړ دی په ډیر اسانۍ سره د دغه ویروس په دغه ویروس ککړ شي او په انده کې کېدای شي د فلج باعث وګرځي. نو ما توصیه داده چې دغه ماشومان چې جوړ دي دوی بر علاوه د چې واکسین کې باید چې هغه حفظ الصحه څه محیط یو څه فردي دوی ورته متوجه وي او فامیلی هم ورته متوجه. یعنی طریقه د انتشار فقط د غایطه موادو په واسطه دی. بله
ښه دی باندې به وروسته خبرې وکړو. لکه تاسو چې ویلي چې د غایطه موادو یا د ډاکومتیازو د لارې د نورو ته سرایت کوي، خو دغه ډاکټر صاحب احمدزی کار یو ورته ځواب وایي یا ډاکټر صاحب حسنزی، دغه هر ویروس یا پرازیت یا میکروب یا هر شی چې دی دغه چې بدن ته داخليږي او بیا د مرض سبب کیږي دغه خپل یو دوره لري. اوس دغه اوریدونکو چې د خبرې اوریدوی په ذهن کې راځي چې ولا دغه پولیو چې دوی خي ولا د کلمو کې دی، دغه غیته مواد د لار نه چوزي د کلمو کې دی، نو دوی ته شاید د پښتنه پیدا شي چې ښا دا ویروس راغی د یو ماشوم په دې مرض باندې اخته وو د ډاکومتیازو د لارې د محیط ته بيځایه مثلا مواد سم په ځای پزینو شو یا خاورو یا ګرد یا د لاس د لارې نه لاس ناپاکو وای خوړل د ویروس داخل شو د بل ماشوم بدن ته. نو دوی غوړي ممکنه ده د پښتنه وو کې چې خنه دا بیا د فلج څنګه د فلج سبب څنګه کېدی شي لند معلوماتو بخي.
ډیر ښه سوال دی. کله چې ویروس وجود ته داخليږي زه نه غواړم هغه مراحل تشریح کړم چې څنګه باید د فلج ګرځي، خو باید ډیرو دوران نه دی ډیر مایل لري چې په هغه ځای کې ځای ونیسي چې هغه نخا ده. په نخا کې یو قسمت دی په نام د قرن قدامي نخا.
د نخا چې شته وایي ډاکټر صاحب
دغه حرکي حرکات دي.
نخا چې شته وایي ډاکټر صاحب
د ملا تیر دی او انسان د ملا تیر له داسې دوه شاخه هر بغل خواته لري چې یو طرف پیسر قدامی بود او خلفی دی، یعنی په مخ او په شاکه، یعنی په شاپ په مخ حصه کې ور قرن دی په نام دی قرن قدامی یا دیگی دغه میکروب دی ویروس دی پولیو ډیر مایل لري چې په دې ځای کې ځای ونیسي. وخت چې ځای ونیو نو هغه عصب دی غوځای په اصطلاح تخریبی او هغه وظیفه چې دی قرن قدامی دی یا حرکت دی او زوده هغه د منځ وړي مګه د چې ماشوم په فلج اخته کیږي. موږ تاسو بلیدلې چې ماشوم بالکل جوړ روغ رمټ دی مګر هم پخې فلج ده، یعنی معنی داره چې هغه ایسه چې د پخې حرکات و باعث کېدله د دغه ویروس په واسطه هغه تخریب شو.
ښه کوم ودان د اوس اوریدونکو په دې باندې پوښو چې دغه د پولیو یا د فلج ویروس چې دی ډاکټر صاحب ویل چې دا ډیر زیات تمایل لري چې د انسان د پېستلانې ښه یا هغه د ملا تیر کې زیونی سي اول ته اعصاب راوځي او هغه اعصاب باندې تاثیر کوي او بیا هغه چې انسان فلج شي. ښه تاسو ډیر
بل نور قسمتو کې هم کې د شي زیونی سم په دوه کې زیاتره.
ښه په دې کې زیاتره زیونی سي. اوس نو د ډاکټر صاحب حسنزی علاقه مندي و مخکې شروع کړ خو ما ورته ویل چې لګروسته به خبرې وکړو چې د مخنیوي لپاره دوی ویل چې عمده مسله دا ده چې زکه دا د غیته موادو د لارې ویروس د باندې راوځي. نو د پاکي صفایي خبره وکړه چې د لاسونو پاک ساتل ډیر مهم دي. ډاکټر صاحب ستاسو لنډه توصیه کورونه یو ته
لنده توصیه داده چه برای لوازی دو چه یعنی ده پولیو یا ده فلد ماشومان ده گزن پیسه که ده حفظالصحه مراد دی ده نور و حقوق پرازیتونو چه پا داخل ده کلمو که موجودی یا نموک پا ملک متاسفانه فوق العاده زیاد یه وحی صده ده چه ده ماشوم حفظالصحه مراد چه مانای داده چه هر وقت دوی دوله ده تشناب تزی و بیر تراوزی باید خپل لاس حقلا پوبو او کنی بی عطمند پوبو و صابون پریمیزی. بل باید دوی پا ده پوشی ده مور در طرف ورته ویل شي د غټانو چې وخت دوی په جوړې شروع کوي اتمند لاس په اوبو او صابون مینځي او بعض له جوړې هم چنان همدارنګه مثلا د کالای پاک ساتل د غوغ زاګان چې مصرف کیږي مخصوصا د ترکاری بابو چې د کلمو پرازیت ما کې د رول لري د غو پاکول کې کېدای شي په کلور کې دوی کې دی په تاس کې د شل د خو د پاره او همدارنګه حق صحی او بچ دوی د استفاده ور دي هغه باید پاکي وي اقلا ک نور نشه پاک ولای لنه لوب نیم د غادیو به جوش کې استفاده ته.
ها ډاکټر صاحب به یو په یو دار ته وای چې د سینومونه واغستل چې کلور کې کې د ترکاری او پتاس کې کې دی څنګه دی څنګه دی دا به یو ورسته درنه پښتنه کوم به لګروسته وایو لګروسته به وایو خبرې وکړو ورېدون کې انتظار د ټلیفون کې د ډاکټر صاحب خبرې به لګروسته ورمیر باندې وکړي. ازادي رادیو د خبرې وکړي لطفا رادیو هم ټیټه کوي لطفا خبری وکیل لطفا ازادی.
وعلیکم
السلام خراغلی.
خور سلام استاد دی وخت ساتلو نو سلام ورسېږم.
وعلیکم سلام د ټولو د خوانه وای سپوختنه لري.
وعلیکم
زما را دا څه په خاطر پښتنه ده چې زړه کوچنی نه رمه واکسین ټول ورته کړی دی. دا یو کوچنی چې نه دی ډېر ډنګر دی خالی پوست دی واډو چې دی د اوو کالو رسېدل دی دغه څه هم تر ډاکترانو پورې وړی نه دی. وای دا چینجی لري او دوال ورکی دوال ورکی دوال ورکو تاثیر هم نه پر کوي نه مو چینجی لیدلی نه هغه چې وچ کلک ولاړ دی کنه دا واکسینونو مو هم ټول ورپورې کړي.
شابه سی ښه پوښتنه دې وکړه او داسې په ځای پوښتنه دې وکړه چې دا موږ د موضوع په دې چینجی شروع
کړو. د فرات خبرې کوم په فرات هم دا ډاکټر کوم د فرات څخه د بلا بلک مسیر ځنګل د کیری اندارغه هم نه ویرم.
ها اجي سيپ تر رادیو او را ډاکټر سیبان به خمه خاطر ته معلومات وکي په دې باره کې. ها ډاکټر سیب سنځي به خبري وکي درته کور دې ودان ژوندې اوسې. ها
ژوندې اوسې پښتنه.
ها پوي کومه پښتنه لري لطفا پښتنه وکي. ها متاسفانه ټلیفون کې نه لرو. ها بل اوریدون کې دې مهرباني وکي ما ډاکټر سیب معلومات اغستې کومه پښتنه وځه به ان شاء الله درته جواب وکم. مهرباني وکي ازادي رادیو د بل اوریدون کې
بل پر فنجان خوري. السلام علیکم. سلامونه تاسو وړاندې کوم
ستړي مشي
تخنیکام کاران ته د ازادي رادیو کال کوم اوریدونکو او درنو نه منو ته ډاکټر صاحب ان سلامونه وړاندې کوم زه قاری سره پښتون یم.
ها مهرباني وکي قاری سیب پښتون.
بله پر د جان خوري زما درسته صاحب سر دی پښتون یې ما درسته یو پښتون خو نه داوه چې دا پولیو یعنی باز یو رقم پولیو دی یو رقم یو رقم یو مرض دی مول اصلي جوړ توایو دا اصلي جو پولیو یو مرض دی کدا دا جلا جلا دی او دا پولیو هم د نورو مر امراض په شکل ساري ناروغي بلل کیږي کنه بلل کیږي یعنی یو بل ته انتقال درل شي کنه شي دا په اول موضوع کې نه ومه.
آخری پختنه باندې پوه نه شوم ویل خلک وای چی شه دی ډاکټر صاحب خا پولیو یا افلیج خا خا زه در ډاکټر سیبان به حتما بلدی. ډاکټر سیبان تاسو پوی گئی
دا افلیج امر مرز چې په لویانو ته واخی
اها خا
دا لویانو ته یا خو یې چې یا سترګې کوي چې
اوس یې خا خا خا
یا دا مو دا اسکه
خدا وای چی شه دی یو څه
خا وای دا دا یو مرز دی کدا
یو یو پښتنه دا و چې پولیو یا افلیج یو دی کنه یو بل دریمه پښتنه هم دغه مطابق باندې بل څو
خو زه پوهنه شم ما غته نه پښتنه کوم منګه پوي کوي قاری سي
دغه پښتنه نه دغه وشي دغه پولیو یا افلیج خلک وایي چې دا بازي د پیریانو څو واقع کیږي د دې څو واقع کیږي چې پر انسان باندې انسان ته سره یاد
پیریان
انسان څنګه کیږي دا خلک چې دا دوايي کوي تعویزو ته جګاګانو ته دي په دغه باره کې څه نظر دی داسي داسي واقع کیدای شي کیا.
ها ډیر مننه کور دی ودان چې پښتنه دی وکړي ډیر خسته پښتنه دی وکړي ډاکټر صاحب به درته جواب وي. یو بل اوریدون کې دی مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا.
سلام علیکم درته.
وعلیکم سلام خراغ لی ازادي رادیو ته خبري وکړي لطفا.
مهرباني زما ډاکټر صاحب پښتنه دا موږ د ګول غوندي هر د جولا په څنګه وړه کې ماشوم ته ګولې چې د
پښتنه
د ګول غوندي چې د بس د ګول غوندي کوي.
ډاکټر ستاسو د اواز سم نه اورم دا زید لک بدل کا او د پښتنه د سره وک کچرته واورم پوه شم نه اواز د صحیح نشو لک زی بدل ک لک زی بدل ک د کم زی چې ولاړی زی بدل ک خاطه اوس خبري وکم لک خوشو
د تاسو ته پښتنه کوم ماشوم ته دا نه کومې د ګوارو غونډې کې د جولا پر تسنګ چې ورکو تاسو نه دی
وسه کولمې وی کوډاړې کوي د ماشوم ک جولاب ورته ورکو څنګه دي. نو ډاکټر سیبان به درته خبري وکړي چې د جولاب ارسوګ ورکول شي کنه او دا څنګه قصه ده د دې باندې به درته معلومات وکړي. نور پښتنه او خا کور دی ودان کور دی ودان ژوند دی. 300 دقیقې ټلیفونونه نه اخلو. خا د دې لپاره چې دغه موضوع ګډوډ نشي اول به دا د قاری سی پښتون خبري ترا شو ځکه چې د پولیو یا د ګوزن باره کې پښتنه کړې و. د اوله پښتنه دا و ډاکټر سیبانو وی چې موږ د خلک وی چې یو پولیو ناروغي دی نه د ماشومان ګوزن او بل د عامه اصطلاح باندې افلیچ کز سم په یدلیم وی چې د لویان د کوم ناروغي د وجنه یا کوم مسله شي یو خوای فل شي وی دا دواړه یو ناروغي د کنه د بیل بیل ناروغي دی. لاند جواب لطفا.
نه دا مکمل بیل ناروغي دی. د ماشومان ټول فلجونه هم پولیو نه دی سید د پولیو د کبل فلج واقعي خو هر فلج پولیو نه د کم څه د لویانو فلجي هغه لکه زاړو عمر کې څنګه واقع کیږي هغه ته لکه دماغي سکته وایي یو بل پروګرام موږ په راډیو آزادۍ باندې لرو دماغي لپاره نو هغه د دې نه مکمل بیل مرض دی او دا خلک بعضي زیارتونو ته وړي او یا داسې فکر کوي چې ګینه پیران پې ناستي نو دا اصلا د خلکو لکه رواجی خبره ده د دې څه جای په طبابت کې هیڅ نشته دی
یعنی دا علمي اساس نه لري
د وخت په تیر هیڅ علمی اساس نه لري دا د وخت په تیریدو سره بعضی خلک خپل حقیقي نو هغه څنګه غلطه وی سي زیارت ته او یو څو وخت بعد خسي نو بیا د فکر کوي چې دا د زیارت حق یا د تعویزونو حق خو هغه هیڅ کوم علمی اساس نه لري او خلک په خپل بعضی وخت د وخت په تیریدو سره حقیقي او بل دا د دوی پښتنه وکړه چې دا پولیو ساری ده کنه او بالکل پولیو ډیره ساری ده فوق العاده ساری ده بل هر ناروغي په نسبت باندې ډیره زیاته ساری ده خو دا مطلب نه دی چې ګینه یو ټولنه کې خلق فلج کیږي نه نو هغه کې به د پولیو وایرس نه وي حتما کچیرته په شاوخوا کې خلق یا په پولیو باندې اختصاصي یو ماشوم لکه مامخ کې ویره په سونو خلق باغل ته د پولیو وایرس خپل کلمو کې ولري خو دا هر څوک نه فلج کیږي نو په دې خاطر باندې
پروگرام شروع نه نو اوریدلې نو ډاکټر سیبانو دا مسله توضیح کړل چې هغه کسان چې په پولیو باندې اخته وي یا دغه وایرس ولري نو ویلي چې د کلمو د لارې نه غایته مواد سره د باندې راوځي او کچیرته د لاسونه پاک نه یعنی یو ماشوم لاړ شي تشناب ته او بیا راوځي لاسونه پاک نه نو امکان شته چې د نوکانو لاندې د ویروس یو بچ ډوډۍ وخوري یا مثلا نور شیانو باندې لاس ووهي نو په ګډه باندې ډوډۍ خوري ماشومانو سره بیا دا نورو ته سرایت کولی شي ښه نو د مخه ډاکټر صاحب اسنځي شروع کړی و او په دې کې یو چا ټلیفون وکړو د فراه ولایت د بالا بلوک نو ډیره په ځای پښتنه وکړه ډاکټر صاحب اسنځي فکرم دی دا د کولمو د پرازیتین ناروغي پاکره پښتنه وکړه ویل چې ماشوم مې دی ماشوم مې وکلند دی وای ډاکټرانو ته چې بیا یې ما ته وای چې ستا په ماشوم کې چنجي دي سوزلې مې وای د کولمو د چنجو دوام ورکړی دا او بیا هم مې وای ماشوم ډیر ډنګر او ډیر کمزور او ډیر ضعیف دی ستا سو توصیه غواړي
بله د ورور خبر ما ور وید دو یو اصطلاح استفاده وکړه چې هغه ماشوم پوست او ډو کې شوی دا ډیر احتمال شته چې دا ماشوم په شدید سوء تغذیه مبتلا وي بالکل تعریف دغه هم دغه راځي ولی کېدای شي د ګډ چنجان هم یو وایس دغه ګرځم نه په دې اندازې چې ماشوم پوست او ډو کې تل شي بل وی چې دوام ورته ورکړي ولی چنجي نه دی چولی شاید چې دا چنجي ونه لري د ما په نظر کېدای شي بل مشکل لري چې هغه په شدید سوء تغذیه اخته دی که امکانات موجود وي که نږدې دوی ته یو کلینیک یا شفخانه موجوده یا کوم ډاکټر صاحب د اطفال دی کېدای شي دغه سره مشوره وکړه او بل وی چې واکسین ورته شوی دی بیا هم د یعنی واکسین د سوء تغذیه او ډنګروالي مانی نه شي ګرځېدلی واکسین مخصوص امراض کور هغه مانی ګرځي چې هغه معلوم دی په جمله کې هم چې موږ تاسو یادونه ته وکړه د پولیو مرض
ها ډاکټر صاحب اوس دا اوریدونکي په فراه کې ناست دي ممکنه ده چې هلته ستاسو غوندې یو متخصص ډاکټر په هغه سیمه کې نه یو یا د ډېر سختې چې دا تر کابل پورې راشي سیاتي طفل روختون ته او هلته ماشوم کتل شي پام دې لري لار کې په داغه پام دې کمو امکاناتو کې چې دغه سه ماشوم ډېر زیات کمزور دی او تاسو فکر کوئ چې دا ممکنه ده ماشوم د خوراکي موادو په کموالي باندې اخته وي وکلن ماشوم دی یو دوه درې څلور توصیه چې مهمه دي ستاسو نظر کې راځي یاره چې کده غشایند په نظر کې ونیسي تر سوچ د وخت پیدا کوي یا پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته لاړ شي هغه عمده خبرې ورته کوي ډاکټر صاحب
اولنه که دیش اول دون اضافت فوق العاده که استادی دو هم حق غذاگانو نه استفاده وکا چیز دم ماشوم تا مفید دیدی مثلا پا فرا که چون دی ولایت که دیش پا امکانات ولیدی مثلا دی شدو امکانات ولیدی دی مستو امکانات ولیدی هگه پیدا کیگی دی حق غذاگانو یا میوه پیدا کیگی هیچ نو پریز باید دو تور نکا و غذاگانی ورته دری وقتا نه بلکه تعداد دفعات دی غذان ورته زیاد که هم در رقم هغه زوګان کې چیرې پریز ورته ورکړي اکثرا د مریضانو ته پریز ورکول کیږي چې د پریز نه باید دوی لګوري او مکمل غذا ورته ورکړي او چیرې اشتیاد مریض خرابه ده کېدای شي اشتیاي خرابوي اکثرا په دوه مریضانو کې نو کېدای شي تعداد دفعات غذا ورته زیاد
تعداد دفعات ډیر کی مثلا څنګه د دې په ځای چې سار غرمه دی
مثلا د درې زلې نه ورکي bale سوار دی ورکړ لاسو به جوړ غذا ورکړ دولسو هم مزدګر او بل اخره د شپې طرفه یعنی ته بل هغه غذاګان چې چیرې پریز ورته ورکړي پیټ شکل هیڅ پریز ورته ورنکو او د غذاګان چې قوی دي ما نوم ته واخص مثلا شودي پیدا کیږي میوه پیدا کیږي هغه د غوخه د ویا ترکاری باب د هیڅ نو غذان دو ته دریغ ونکو هغه غذای ورته زر ورکو ان شاء الله چې د ماشوم به روغ شي زیات احتمال وینم چې د مریض یو شدید سوء تغذیه ده
ها او که به دې شینه باندې نتیجه ونه غستن واتمن به ډاکټر سیب تلشی او کله شي دې
بیا حتمان باید چې معاینات تکمیل شو کړي شو کوم بل مرز
ها او چې د خیر سره ماشوم روغ شو حتمان به ازادي رادیو ته ټلیفون وکي او به وای چې ماشوم می جوړ شو او د ډاکټر سیب اسنزی توصیه پزیوا ها یو بل اوریدونکو ما د نوم یادښت نکړې شو د ویلې چې ماشوم دې آفرین د جولاب بارکه پښتنو کړه خپل د جولاب چی شه دې دغه لګ زرو وي
بله د کله په اطراف منطقو کې ډیر په خو وخت چې دوا دی ټابلیټ یا شربت د چونجه موجود نه وو دی په وخت چې د کولمو پرازیتونه پیدا کول یا چونجه پیدا کول دوی ته دوا نه ورکوله جولاب به ورکول جولاب مثلا یا په شکل دی یونانی دواګان یا هغه دواګان لکه پارافین او د یا حتی د خاني خلق قصه کا چې دومره به ورته د موسل دواګان ورکړل چې د هلک به یا ماشوم به چې وخت د دوا ورته ورکړ دومره د وجود او به زایش وي چې همغه تاسو ورته وي چې دیهایډریشن یا د وجود او به زای کېدل دغه حالت ته براله نو هغه چونجی او هر شی به چې موجود و چون حرکت د میډې زیاتیږي دوی به دغه چونجی بیرون ترتیګل نو دا یو ښه طریقه نه و اوس چون دواګان موجود دي کېدای شي کته چونجی مسلې وي د دواګان استفاده وشي او شی بلشته اشاره وکوي چې په کلمو کې او رقم ګډار ایدي یعنی اواز تولیدي زه راځم فکر کوم چې حتمان د کوم پیچش یا اسهال هم شاید ولری چون مکمل و نغیده نو ډیر احتمال شته چې د مریض اسهال وي د جلاب کلمه یا میاد کله جلاب دی قرن حقیقت کې هغه اسهال ته وای نو په خوید چونجه په خاطرم دوی مسل دواګان ورکول چې چونجه ورته چې هغه خه طریقه نه ده وسنو چون دواګان په بازار کې مختلف موجود دي د ډیر مسؤول دواګان نه استفاده کیږي چې هغه د وجود د ماشوم ته ضرر نه پیږي او هغه پرازیت په اصطلاح واجنی و بیرون توزی و ماشم تر خلاصی
خا ده پروگرام پا دوهم برخی که با پدی بنده بیا خبریو کوچی دغه پا خپل سر بنده ده دواگان و اغستل لکه از دغه آوریدون کیچی و تیلیفونو که و از ماشم تا جلاب ورکم که وره نکم مانا ده چی یعنی پا خپل سر بنده دواگان ورکول و دغه ده چی کلمو ده چنجو ده پارا خپل دوا اغستل او ماشم تا ورکول ده سا اثر لری ده پروگرام پا دوهم برخی که با پدی بنده خبریو کی خو از دغه خبر یادش پا چی ده کلمو چنجی یا دغه آوریدون کی پختنه وکړه ممکنه دا پختنه پیدا شي چې اصلا دغه کلمو کې د چنجي څنګه پیدا کیږي دا څنګه ژوند کوي دا په بدن باندې څه اثر کوي راځي اول امدی زنه شروع وکړو ډاکټر صاحب میوند که تاسو په دې باندې خبرې وکړئ همدا چې موږ وایو دا کلمو چنجي معمولا خلک د سره بلد دي اصلا د چی شي د طبي اصطلاح کې ورته سوې دا څنګه یو شی دی
مننه دا د کلمو چنجي دا خو یو لکه پراخه نوم دی په دې کې ډیر زیات شیان منستر ازیده اصلا دی دغه پرازیت سی ورته بازی خلک وی یا چنجه نو دا دی یو لکه د پولیو څه رقم د سی یو سایکل غونډې دی همدې په همدې شکل باندې انتقال صورت نسی معمولا دی اګی وی د پخاور کې او د زیات وخت لپاره ځوندی پاتې کیږي خصوصا خاور کې زغایتم وو په واسطه باندې ملوثوی لکه د غایتم مواد بقایا وی پکې په خاور کې نو دغه خاور دی یا د غذایی مواد سره په تماس کې راسي یا د لکه تاسو مخ کې ویل د نوکان لاندې په خاور کې ځای په ځای نوکان غټ وی نو بیا د یو بل ماشوم ته یا بل غټ ته هر څوک سي نو دغه بدن ته لکه د خلید لارې داخليږي چې کله د خلید لارې داخل سي او اکثره چنجنو بیا کلمو ته یو دلته په کلمو کې په غټ چنجي باندې بدليږي حکم چنجې چې دلته د مونږ په افغانستان کې چې کوم چېړنه وسوي تقریبا 2010 کال و چې په هغه کال کې یو لوی چیرنه په ټول هیواد کې وسو د څلورو بیلابیلو منطقو نه کلیوالي سیمه خاري سیمه او په هغه کې دا خو د 50% د افغانستان نفوس سره د خپل کلمو کې چینج لري په هغه وخت کې فعال راو دا کم خلک چې چینج په خپل کلمو کې به چینج لري دوی لکه په دوی کې کم خونی هم فوق العاده زیاته و نو د ماغې نو وروسته بیا د دې پولیو د واکسینونو سره یو ځای په کال کې 2 ځله د کلمو د چینج ګول ورکول هم شروع سول نو دغه چینج چې د دې ټولو نه لکه ما ویل چې د ټولو نه عام وو یا ټول کې زیات کم چنجې چې واغیته اوسکاری سویدا په افغانستان کې فوق العاده زیات یو رقم نوی چنجې سي په خو افغانستان کې نو تثبیت سوی هم په دې سیړونو کې تثبیت سول نو دغه اوسکاری چنجې چې د کلمو ته داخل سونه به د کلمو د لارې ویني تزي ویني د لارې هغه ته سګو تزي کله کله په سګو کې هم لکه ټوخه ماشوم ته پیدا کوي هم دغه د سګو لکه د سینې بغل په شکل باندې او حالت هم ورته پیدا کوي سی او بیا برته د ام دې سګو د لارې کله چې ماشوم ټوخه کوي او یا د ستونې صافي ماشوم یا غټي که هر چا کې پیدا کیږي سی نو بیا کلمو ته داخلي کې بیا کلمو کې د هغې نووزی په چنجي باندې بدلیږي او د چنجي غټيږي نو د ماشوم داخل ته بيشتيایم پیدا کوي ام دغه سی ورته نو خوراک هم نسی کوي کوم خوراک څه کوي د هغې جذب هم خرابوي نو ماشوم لکه سوې تغذیه
یعنی هغه خوراک چې د خوري هغه ډیره برخه خو چنجي ته نو خوري په کلمو کې نو
او چنجي ته وخري بالکل
خدي و جنا د تاسو وی چې په کم خونی باندې مخته کیږي ما شوم یار سوق چی لویانم
په کم خونی باندې او د کم خونی خپل بل بل په کم زو په کم خونی باندې مخته کیږي هم د غسی په خور زوکی باندې مخته کیږي د خېټ درد ورته پیدا کیږي کله کله په زیړی باندې بدلیږي ځکه هغه کم دی د زیګر یا ونلونه چې کم دی هغه باندې نو بیا هغه غېد وجد زیړی باندې هم مخته کیږي سیم دغه کله کله د کلمو مکمل بندش من سره ورته بیا هغه
کورم ودان د پروګرام په دوهمه برخه کې به د کلمو د پرازیتونو په اړه باندې نور خبري هم